السلام علیکم، سهار مو په خیر دی. ازادۍ راډیو د نن خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د کب څلرمه ده چې د 2022 میلادي کال د فبروري له 23 سره برابره ده. د ازادۍ راډیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې بشری مرستو ته اړتیا د تیر کال پرتله په 30% زیاته شوې. سره صلیب پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې اوسمهال په افغانستان کې 24.4 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړ دي، چې دا تر پروسه کال په 30% زیاتوالی ښیي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلي. یو نامه پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې دا لیدنه د افغانستان په اړه د امنیت شورا له را روانې غونډې مخکې شوې، خو یو نامه د دې غونډې نیټه نه ده اعلان کړې. یو نامه وایي میرمن لاینز له ښاغلي متقی سره د بشري مرستو، د اقتصادي پرمختګ پر وړاندې د پرتو خنډونو او ښوونځیو ته د ټولو نجونو او هلکانو د بیا ورتګ پر تیاریو خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ازبکستان له یو پلاوي سره د لیدو پر مهال ویلي د دوی حکومت نه غواړي چې افغانستان د ځواکمنو هیوادونو د سیالۍ ډګر وي. امیر خان متقی ویلي د دوی پالیسي اقتصاد محوره ده او غواړي چې افغانستان د اقتصادي همکاریو او سیمه ایز اتصال په مرکز بدل کړي. د ازبکستان د صدراعظم له مرستیال سردار عمر زاکوف سره د طالبانو رئیس الوزرا، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او یو شمیر نورو چارواکو پرون په ارګ کې وکتل. په شمالي سالنګ کې د یو مسافروړونکو بس د ټکر په پیښه کې لسګونه کسان ټپیان شوي. دا بس پرون ماسپښین په چوګک سیمه کې د یوې ولاړې لارې سره ټکر شو او لږ تر لږه 13 تنه یې ټپیان کړل. ټپیان روغتون ته انتقال شوي. او ملګري ملتونه وایي لا هم هیله لري چې د اوکراین لانجه به د خبرو له لارې حل شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون په نیویارک کې ویل چې که جګړه وشي ناورین به رامنځته شي. په پام کې و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره د پنجشنبه په ورځ په ژنیو کې خبرې وکړي. دوجارک وویل چې تر اوسه دا مذاکرات نه دي لغوه شوي او هیله ده چې ترسره به شي، وروسته له دې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین ختیځ ته پوځیان واستول. داسې شکونه پیدا شول چې د بلینکن او لاوروف غونډه ښایي ونه شي. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. وړاندې د دې او نورو خبرونو تفصیل وړاندې کیږي. هند د پاکستان له لارې افغانستان ته د مرستو لومړی جوپه واستوله.
لومړی بار 2500 ټنه غنم په 50 بار وړونکو موټرو کې د جلال آباد په لور واستول شول.
د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبان غواړي چې د فعالو ښځو غږ غلی کړي. په کونړ کې د نشو پر ضد د کمپاین په هدف د کرکټ تورنمنت پای ته ورسېد.
دغسې سرګرمۍ نه کولی شي خلکو ته هغه ذهني مرستګان یا ډپریشن چې کم دی هغه کم کړي، د یو خوشحالي ورکړي خلکو ته.
په هلمند کې د کبانو لسګونه فارمونه تولیدات لري.
هم زموږ لپاره اسانتیا ده چې پاکستاني مایان کمیږي، هم د خلکو لپاره یو شی دی چې اوس خلک به اخته دي.
په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه اندېښنې جدي شوي، د امریکا ولسمشر اروپا ته د نورو سرتیرو د استولو اعلان کړی او د پاکستان صدراعظم عمران خان مسکو ته روان شوی.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. هند افغانستان ته د پاکستان لاره د هغو غنمو لومړی جوپه واستوله چې مخکې د هغو د ورکړې ژمنه کړې وه. د واګه بندر لاره د 50 بروړونکو موټرو کاروان پرون جلال آباد ته ورسېد. د هند بهرنیو چارو وزیر وایي چې له افغانانو سره به د نوي ډیلي مرستې دوام وکړي. احمد شیبر د موضوع نور جزئیات اوروي.
افغانستان ته د هند غنمو لیږدېدل پیل شول. لومړی بار په 500 موټرو کې وو چې د پاکستان له لارې جلال آباد ته 2500 ټنه غنم انتقال کړل. د دې غنمو د لشتېدو په مراسمو کې د هند بهرنیو چارو وزیر وردن شرنګلا په نوې ډلې کې د افغانستان له سفیر فرید مامونزی او د خوراک د نړیوال سازمان له سازو سره برخه لرله. شرنګلا وویل چې افغانستان ته به د ټولو غنمو پر لیشلو دوی درې میاشتې ولګي شي. لومړی بار 2015 ټنه غنم په 50 باروړونکو موټرو کې د افغانستان د جلال آباد په لور واستول شو. هیله منیو چې د اتاری بندر لالارې څو ځله نور د دوه درو میاشتو په ترڅ کې د غنم انتقال شي او زموږ د 50 ټنه غنم مشمنه په ځای شي. په نوی ډلې کې د افغانستان سفیر د مرسته د افغانانو لپاره مهمه وبلله. ټاکل شوې ده چې د هند د مرستې د خوراک نړیوال سازمان مسؤلینو ته وسپارل شي. په هند کې د دې مؤسسې مشر بیشاو پراجولی افغانانو ته د اوس لپاره د مرسته اړینه وبلله. د هند مرستې د اوس لپاره ډېرې په خپل وخت او مهمې دي. تمه لرو چې د هند مرستې ادامه پیدا کړي. هند تل د افغانستان له خلکو سره نږدې پاتې شوی او په خلاص لاس یې مرستې ورسره کړي دي. پاکستان د خپل خاورې د هند مالونه ډیر کم پریشتي، خو اسلام آباد د پلا د دې غنمو پر سر له میاشتو میاشتو خبرو وروسته موافقه وکړه چې د دوی د خاورې له لارې دې انتقال کړي. هند ویلي دي چې د افغانستان له خلکو سره به مرستې ادامه پیدا کړي او دا مرستې به د مرستندویه نړیوالو بنسټونو له لارې تر بېوزلو افغانانو ورسوي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو په بند کې د معترضو خځو د اعتراف په خبرګون کې وایي طالبان هڅه کوي چې د افغان خځو غږ د تل لپاره غلی کړي. په دې سازمان کې د خځو د چارو مسؤل هی دربار له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې د پټه خوله نه پاتې کیږي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د یکشنبه په شپه د هغو نه ویشتو میرمنو د څرګندونو ویډیو خپره کړه چې په کابل کې له یو امن خونې څخه ورکې شوې وي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو په بند کې د بندي معترضو میرمنو د اعترافي ویډیو په اړه د بشري حقوقو د څار سازمان خبرګون. د دې سازمان د خوځو مسؤل هی دربار وایي طالبان د ازادي غوښتونکو خوځو د غږونو د غلي کولو په هڅه کې دي. میرمن بار ازادي رادیو سره خبرو کې لنړیوال ټولنې وغوښتل چې په دې اړه خپل عمل وخی.
پراخو اعتراضونو نړیوال پام خپل کړ او د معترضو خوځو او انجنونو نیول کېدو هم پراخ خبرګون درلود. اوس طالبان هڅه کوي سو په راتلونکو کې د خوځو د هر ډول اعتراض مخاوني سي، ځکه چې سردرد ورته پیدا کوي. خو مهمه پوښتنه دلته مطرح کیږي چې د وضعیت ته د نړیوال ټولنې خبرګون څه دی.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د اکشن به پښپې وو ویډیو خبره کړ چې پکې هغه نه ویش مېرمنې لیدل کېږي کومې چې په کابل کې د امن خونې څخه ورکه شوې وي. په دې ویډیو کې یو شمېر مېرمنې اعتراف کوي چې له افغانستانه بهر یو شمېر فعال خوځو هڅولي څو په کابل کې د طالبانو په ضد لاریون وکړي او دا کار به د دې لامل شي چې له افغانستانه ووزي. خو د خوځو د حقونو فعالو په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی وایي دا ډول اعتراف د فشار په پایله کې اخیستل شوی.
په دې ویډیو کې د ټولو خوځو لغګونو او چیرو روښانه ښکاري چې د فشار او شکنجې په پایله کې مجبوري شوي چې دا ډول ویډیو ترې وسی. خو پښتنه دلته د طالبانو له دوی والی دا ډول ویډیو اخیستي، ولی دوی بندیانې کړي؟ مګر د حقوقو جواب باید زندان وي، هغه حق چې الله ورکړی طالب څه دی چې له خلکو یې واخلي.
د طالبانو حکومت په لومړیو کې رد کړی و چې ګنې دا خځې دوی نیولې دي. د دې وړاندې طالبانو د یو شمېر نورو معترضو انجنونو لکه تمنا زریا پریانی، پروانه ابراهیم خیل، زهرا محمدی او علی عزیزی د نیولو په اړه هم بی خبری خودلې و. خو د خوځو د حقونو د فعالانو د نړیوالې ټولنې لپاره خبرګون ورسته پروانه ابراهیم خیل لبند خوشی شو. خو د نورو معترضو انجنونو د برخلیک په اړه لا هم معلومات نشته. د طالبانو د بیازلی واکمنۍ وروسته تیر شپږ میاشتو کې د خوځو پر وړاندې د محدودیتونو تر وځه کول وروسته د دوی پر ضد په کابل کې خوځو انجنونو لاریونونه او اعتراضونه وکړل. دوی غوښتنه کوله چې د کار او زده کړو اجازه ورکړل شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
پر افغانستان د طالبانو د واکمنیدو له پیل سره سم له دې هیواده د افغان نجونو د روباتیک ټیم تر وتلو وروسته اوس د افغان په نوم د روباتیک یو بل ټیم فعالیت پیل کړی، خو په دې ټیم کې یوازې هلکان غړي دي. د دې ټیم جوړونکي وایي غواړي خلاق استعدادونه یو ځای راټول کړي تر څو د ټولنې د پرمختګ په برخه کې ګټه ترې واخلي. له کابل د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د روبات جوړونکو د ټیم شپږ میاشتې وړاندې په کابل کې رامنځته شو، هماغه وخت چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه او نړیوالې ټولنې په دې هیواد کې د بیکارۍ د کچې د لوړوالي خبر ورکړ. دغه ټیم مسؤلین وایي د افغان رباتیک غړیو مخکې په ویشلې ډول فعالیتونه کول، خو اوس دوی د یوې ډلې په شکل یو ځای کار کوي. د افغان روباتیک ټیم مرستیال احمد ضیا بشیری وایي په دې ټیم کې داسې کسان رایوځای شوي چې په یاده برخه کې په هندوستان کې د ماسترۍ او دکتورا تر کچې زده کړې کړې دي.
زمونږ چې کله دا تصمیم ونیو چې دا ټیم به جوړ کړو، نو هدف مو هم همدا و چې راځئ موږ تاسې یو ټیم جوړ کړو او وکولی شو نړیوال ته دا وښو چې افغانستان د روبوټیک په بخش کې هم له ځان سره پیاوړي اشخاص لري او کولی شي د روبوټیک بخش کې هم فعالیتونه وکړي او ډېر مخته تللي دي. په ټوله کې زما د ټیم غړي لکه 15 کسان دي چې په دې کې زما سره داسې اشخاص ته چې هغوی په ډېرو نورو هیوادونو کې خپل زده کړې کړي په همدغه تخنیک بخش کې.
د دغه ټیم د جوړونکو په خبره یو شمیر نجونو هم د دغه ټیم په جوړولو کې هلې ځلې کړي او د هغوی خوخي او امکاناتو ته په کتو به هڅه وکړي چې د روباتیک افغان ټیم سره یو ځای کړي. دوی وایي اوس مهال یې لوی ستونزه د مالی ملاتړ کوونکو نشتون دی. د افغانستان د ټکنالوژي انسټیټیوټ استاد او د دغه ټیم یو مؤسس محمد ذکریا عمری ازادي راډیو ته وویل اوس مهال دوی خپل مالی امکانات له شخصي لګښتونو او د غشان دوی په لاس دو جوړې شوی او دزګاګانو له پلور برابروي. دوی تر دې دمه د برېښنا د زیرمه کولو ډېرې ماشینونه چې یو پی ایس سی بولي جوړ کړي او په کور دننه یې پلورلې دي. خغلی عمری ازادي راډیو ته وویل
کسای که مره تمویل میکنه ما وعده میدیم
کوم کسان چې غواړي موږ سره مالی مرسته وکړي ورته ډاډ ورکو چې موږ به تاسو شیان جوړ کړو چې ټولنه ورته اړتیا لري او نوې شیان.
په وروستیو کې د افغان جنو درباتیک ټیم ښه لاسته راوړنې درلودې چې په نړیواله کچه یې شهرت ترلاسه کړو، خو د تیر نظام له سقوط او پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د ډیرو نورو کسانو په شان د جنو د روباتیک ټیم غړي هم له دغه هواده ووتې.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ټاکل شوی چې نن د کابل په وخت د سهار په 9:30 بجو د بنگلاديش په چیتاګان کې د افغانستان او د کوربه هیواد د کرکټ د لوبډالو ترمنز لوبه پیل شي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مشر فرید هوتک آزادۍ رادیو ته ویل چې افغان لوبډلې د سیالۍ ته ښه چمتووالی نیولی.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به نن د بنگلاديش کرکټ ملي لوبډله سره د 15 لوبو لړۍ پیل کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ لوري د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړو لپاره په قطر کې تمرینات کیمپ تر سره شوی او همداشان ته په د 2000 په دیخوا په بنگلاديش کې افغان لوبغاړو تمرینات تر سره کړي دي.
افغان لوبډلې په قطر کې 2 تمرینات تر سره کړل. په پام کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د دې لړۍ په ترڅ کې د بنگلاديش له ملي ټیم سره درې یو ورځنۍ لوبې چې لومړی بنن دوهمه د جمعې په ورځ او دریمه د راتلونکي اونۍ د دوشنبه په ورځ وي تر سره کړی او همدارس 2 اووریزې لوبې به هم ورسته وکړي. په همدې حال کې د کونار د مرکز اړوند چغان لوبغالی کې لنشو پاک کونار په نوم د کرکټ د 2 لوبډالو ترمنځ 40 اووریزې سیالۍ پرون د شهید شاهد خان د لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. دغه لوبو 18 ورځې دوام وکړ. هر ورځ به یاد لوبغالی ته سلګونه نندارچیان تلل او لوبغاړي به یې هڅول.
دا د هغو سلګونو مینوالو چغې دي چې د کرکټ لوبې لیدلو او د لوبغاړو هڅولو ته راغلي. د یادو سیالیو یو تن جوړونکي بریالي ساحل قاضي خیل ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې د خلکو بیروزګاري او پردیشي توکو د روږدو کسانو شمیر زیات شوی. دوی له نیشو پاک کونړ په نوم د کرکټ 18 ورځنۍ 40 ورځې سیالۍ پر لار اچولې بي چې پکې د کونړ 2 لوبډلو ګډون کړی وو.
یو سلو او 50 منډې د چغان شهید شاهد الله کرکټ د لوري نه جوړ شوی. یو سلو او 50 ټارګټ یا هدف ټاکل شوی چې بیا د میرا خیل لوبډل طرف نه یو سلو 3 منډې جوړ شوی او د څلور وګړو نقصان اورونه پاتې ورسېدل چې اتلولي بیا د شهید شاهد الله کرکټ ټیم وګټله.
د کونړ د مرکز اسداباد ترڅنګ به هر ولسوالۍ کې د کرکټ یو شمیر لوبډلې او په زیات شمیر کې مینوال شتون لري چې د یادو لوبډلو د تشویق او هڅونې لپاره تر لری لری ځایونو سیالي او تزانو نرسوي. گوهر ساپه هم له دغه مینوالو یو دی.
دغه لوبي هم غټ غنیمت څنګه ما خپل دې عزت خوند لري واغسته او زما تر څنګ ډیر دوستان داسې چې موږ یو بل سره همغږي کول چې د لوبي سیل وکړو. دغه سرګرمۍ نه کولای شي خلکو ته هغه ذهني مرستګان یا ډیپریشن چې کوم دی هغه کم کړي او خوشحالي ورکړي خلکو ته. په نور ځوانانو هم غږ کوو که غواړي چې خپله سیمه مو نشي توکو نه
په کونړ کې په داسې حال کې د دوه دیرش لوبډلو ترمنځ شلوریزی سیالۍ پای ته رسیږي چې د افغانستان ملي لوبډلې لوبغاړي بنگلادیش ته رسیدلي او د هغه هیواد ملي لوبډلې سره به درې یو ورځنۍ او دوه شلوریزی لوبې ترسره کړي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
قدر منوریدون کو شیبه وروستا با اجملاند لنورو مطلب و سر لطاس و سروی خو اوس نریوالو مسائلو تورزو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن مسکو تزی. عمران خان د دې سربیره مسکو ته روان دی چې روسی ځواکونه د اوکراین ختیځ ته ننوتي او له روسیې سره د لویدیځ اړیکې له سړې جګړې راوروسته تر بل هر وخت زیات ترینګلې شوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې څرګنده کړه چې صدر اعظم عمران خان به د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ په دوه ورځني سفر د چهارشنبې په ورځ روسیې ته ورسی شي. په دې بیان کې وړاندې راغلی دی چې پر دوه اړخیزو اړیکو او د انرژۍ په برخه کې به په همکارۍ خبرې وشي. دا خبرې په داسې وخت کې ترسره کیږي چې لویدیځ په اوکراین کې د روسیې له لوري د جګړې ویره لري او اټکل کوي که داسې وشي ډېر تلفات به رامنځته شي او په لویدیځ او نورو نړۍ کې به د انرژۍ د کمښت سبب شي. پخوانی پاکستانی ډیپلومات آصف درانی چې په څو هیوادو کې سفیر پاتې شوی دی په دې باور دی چې اسلام آباد نه غواړي د اوکراین په څیر پیښه کې د چا پلوي وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا صدر اعظم عمران خان به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د افغانستان د منځوي کېدو او هلته د افراطیت په ګډون پر لویو سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو هم خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې د اوکراین مسلې ته اشاره نه ده شوې، خو پخوا عمران خان د دې موضوع په تړاو ویلي وو چې هیواد له هر راز پوځي مداخلې سره مخالف دی او ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. دا په تېرو درویشت کلونو کې ماسکو ته د پاکستان د صدر اعظم لومړی سفر دی.
په همدې حال کې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر اروپا ته د نورو سرتیرو د استولو اعلان کړی. جو بایدن وروسته له هغه دا پریکړه وکړه چې یو شمیر روسی سرتیری اوکراین ته ننوتل. د دې موضوع تفصیل هم احمد شیبر اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر په بالتیک کې د ډیرو ځواکونو د دې راکېدو خبر ورکړ چې د ناټو د متحدانو ساتنه وکړي. جو بایدن تیر ماښام د دې اعلان ترڅنګ دا خبره هم وکړه چې د روسیې له لوري هر پوځي تحرک ته به امریکا او متحدان په ګډه ځواب ورکړي.
United States and our allies and partners remain open to diplomacy.
د امریکا د متحده ایالاتونو متحدانو او شریکانو دروازې به د ډیپلوماسۍ لپاره پرانیستې وي په دې شرط چې جدي وي. د روسیې خبرو لمخې نه، د هڅو لمخې قضاوت کوو. ګورو چې روسیه په راتلونکي کې څه کوي. هغه ته به په ګډه ښکاره او ځپونکی ځواب ورکړو. ولسمشر بایدن زیاته کړه چې هیواد به اوکراین ته د دفاع لپاره نور تجهیزات هم ورکړي او په بالتیک حوزه لیتوانیا، استونیا او لاتویا کې به د امریکایي سرتیرو شمیر زیات شي. وروسته تر دې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوشنبې په شپه په یوه فرمان کې د اوکراین دونیتسک او لوهانسک د خپلواکو جمهوریتونو په توګه په رسمیت وپېژندلې او دې سیمو ته عسکر واستول، له ګڼو غبرګونونو سره مخامخ شو چې د اروپایي ټولنې ترڅنګ متحد ایالاتونو نوي بندیزونه پرې ولګول. ولسمشر بایدن تېره شپه اعلان وکړ چې د بندیزونو لومړۍ مرحله پیل شوې ده چې د روسیې پر دوو بانکونو بندیزونه لګېدلې دي چې د لویدیځ مالي مرکزونو ته به لاسرسی نه لري او که چېرته روسیې خپل تیري ته ادامه ورکړه نور بندیزونه به هم پرې ولګول شي.
د خبرونې دې برخه کې مو هرکلی کوو.
هلمند ولایت کې د کبانو د روزنې 380 فارمونه جوړ شوی چې هر کال په اوسط ډول 1350 ټنه کبان تولیدوي. فارم لرونکي وایي د کبانو دغه تولید له بهرنیو هیوادونو څخه د ماهیانو د راوړلو اړتیا کم کړې ده. په دې اړه پاموکړی دی ریپورت ده.
دا د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د کبانو د روزنې فارم دی. دلته لومړی د کبانو بچی راوړل کیږي او تر څو میاشتنی روزنی وروسته د دې جوګه کیږي چې د فارم مسولې د غوښې پلورلو لپاره بازار ته وړاندې کړي. د محمد نبی په نوم یو فارم لرونکی وایي د کبانو د تولید له بهرنیو هیوادونو څخه د ماهیانو د راوړلو اړتیا کم کړې ده.
شش کال چې پرموږ باندې د خارج بارډرونه بند سول، ما هیڅ تشویش هم نه دی کړی، یعنی خپل ماهیان موږ درلودل.
د جمعګل پنوم د ماهیانو یو بل فارم لرونکو وایي د دغه فارمونو لبرکته غنو کسانو ته د کار زمينه هم برابر سوي.
د ماهیانو کاروبار شکر الحمدلله اوس خو د بخوا پر طلبان یو راستر بل زیاتیږي. هم زموږ د پاره اسانتیا ده چې پاکستانی ماهیان کمیږي، هم د خلکو د پاره یو شی دی چې اوس خلک به اخته دي، بس یو گزاره کوي ورور.
د هلمند ګریش ماهیان په گاونډي ولایتونو په خاص ډول کندهار کې هم شهرت لري او له دغه ولایت څخه د رخصتۍ په ځانګړو ورځو کې خلک د کبانو خوړلو لپاره د ولایت ته ورځي.
مایان ښه مایان دي، ما چې ډېر ځایونه کتلي دي د ګریشو کندهار، اصلي کې په خوالي کې خبره ده، په خېدو کې دی مخ ته دي د نورو خلکو.
دغه ځون خو تاسو ویل چې مثال بیا ته دی ورځي، بیا موږ دغه والا ولسوالي خلک راځي، بیا هغه په پرې کې مساتي، بیا موږ سره وړي، بیا موږ د تورور توزیع کو سره.
د هلمند زراعت مسولان وایي په دغه ولایت کې د ماهیانو د روزنې د فارمونو شمیر 380 ته رسیږي چې هر کال په اوسط ډول 1350 ټنه کبان تولیدوي. مسولان زیاتوي چې د کبانو د فارمونه پر 600 جریبه ځمکه جوړ شوي چې د شاوای د ترڅنګ ګڼ شمیر کسانو ته کاري زمينه هم پیدا کړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي رادیو په شلکلنې کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د طالبانو د حکومت د ملي پراختیا شرکت وای د یاد شرکت لوري ل 1030 پایل شو پراختیایي پروژو څخه 309 سلويخ پروژو کار بشپړ شوه. د ملي پراختیا شرکت چارواکو د سې شنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې ویل د پاتې پروژو د چارو بشپړېدو کار هم روان دی. خدای ونه ویل چې د یادو پروژو کار څو خپل شوی او کله به بشپړ شي. د موضوع نور حل زموږ د همکار پر ریپورت کې
د طالبانو حکومت د ملي پراختیا شرکت مسؤلان وای د معرف روغتیا فرهنګي ځایونو استوګنی ورزش کرنې او صنعت په برخو کې پر څه باندې زرو ودانیز او رغنیزو پروژو کار کړی. د دغه شرکت مالی او اداري مرستیال مولوي عبدولی عادل د سې شنبه په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرنس ته ویل لدی پروژو تر اوسه د 309 هغو کار بشپړ شوی.
شرکت دی تاسیس دی پایل څخه تر اوسه پورې په ټول هیواد کې په بیلابیلو برخو کې لکه تولید، ساختمانی، تاریخي ځایونه، زراعت، قانونه، انرژي او اوبو کې په ټوله کې 1030 پروژې تر لاس لاندې نیولې دي چې له ډلې 304 نوي پروژې هغه بشپړې شي.
خو ښاغلی عادل ونه ویل چې د یادو پروژو کار څه وخت پیل او پای ته رسیدلی. د طالبانو حکومت د ملي پراختیا شرکت مسؤلان د یادو پروژو ټولیز مالی لګښت 120 میلیارد افغانۍ یاد کړ. د یاد شرکت مسؤلانو په دې خبري ناسته کې د جبل سراج، غوري او مرکزی تصدۍ کې د سمنټو د اوایدو لډیروالي خبر ورکړ او وی ویل چې د شمال د ډبرو سکرو اواید هم ډیر شوی دی. د یادو چارواکو په خبره د قشتېپی په ګډون د ګڼو کانالونو رغنیزې چارې هم پیل شوی دي. د ملي پراختیا شرکت د پخوانی نظام پر مهال رامنځته شو او په بیلابیلو برخو کې پر سلګونه پروژو کار کاوه. د یادونې وړ ده چې پخوا به په افغانستان کې د ګڼو پراختیایي پروژو مالی لګښت نړیوالې ټولنې لخوا ورکول کېده، خو د طالبانو د حکومت پر راتګ سره یې خپلې مرستې بندې کړې دي.
ولسواکی
دوی دارې په افغانستان کې یا لو شرکت بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډیتو په ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
دوستانو ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید ازادي رادیو تاسو ته ستاسو له استول شو پیغامونو څو یې را اخلو
رحمان يم او ننګرهار ولایت هغانو ولرې د وانن ستاوک د طالبانو مشرانو او مؤسسو ته خورشي چې موږ سره غټه غټه مرسته وکړي او ننګرهار کې د هغانو ولرې په وزیر تنګي سیمه کې کورونا هلکو بمباره نوران کړه د وانن چې د ماغه خور او طالبانو مشرانو موږ سره کومک پیچ مدرسې او جماعتونه جوړ شي حزما دا خواهش ته چهار کو سره مرسته کی زمو خلق ډیر غریبانان دي سوغړن سي مرسته وشي
آزادۍ رو ته زمونږ سلامونه دي سلامونه بعد د سرکانو ور سوالي پاکستان ظالمانو په ادب کې نیولې دا د کلی ولی روغ روغ کلی ولی مسلمانان ماشومانان بے گناہ قتل کړي او ډیر سخت ظالمانو ډیر سخت ظلم شروع کړي دي په دې ظلم دې د ازادۍ رو د زمونږ دا درخواست دی چې دا ټول دنیا ته دا زمونږ دا आवाज ورسوي مخکې انګريزانو وسدارا به د انګريزانو ته جوړ شوې دي طالبانو مشران دې په دې غم وکي دا ولې کې دا خو ورځ نه د دور ژوند دی وطن را تشړ کو وطن مولي وطن را در په در کو ولې کوي منګه دا 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 आवाज موږ دنیا ته ورسوي ظلم سره کیږي دا ټول به بار د مخلوق دې داس موږ دا ووري دا بار دنیا د خلک داس موږ دا आवाज ووري موږ سوال ظلم کیږي
محمد نسیمار معنی د کندهار ولایت میوان ولسوالۍ څخه د زدي رډیو ته دا پیغام پریږدم کم سړک چې د مرکز کندهار څخه غزیدلې مرکز لشکرګاه تم دغه د مرکز لشکرګاه سړک ډیر خراب دی ډیر کندې هغه د مینو کندې تر وسه پرې ماس خراب پات دي زه د طالبانو د ولرپورو چارواکو څخه دا غشتنه کوم چې هم دغه سړک ته توجه وکړي او دغه سړک جوړ کړي نور د مسافرو لپاره شرف تامت ور باندې
ذکر الله کونړ ولایت مروري ولسوالۍ څخه موږ دا پیغام حتمان نشر کوي موږ دا چې افغانستان ته د بشري مرستو په هر هفته او هر ورځ میلیونه ډالر را رسیږي دا چې خلک د سخت فقر او لوګي سره مخ دي کله به دا شل کیږي چاته به ورکول کیږي تر اوسه خو هیڅ کوم بشري مرسته موږ ونه لیدله دا
دلته د موږ په دې ځای کې دا د کوټسنګي په سیمه کې مونگو سیگو دلتا دا غم رست چی ویشل کی گی دا غا خلکو تا مستحقینو تا نویشل کی گی مستحقینو تا نویشل کی گی او حقا چا تا ویشل کی گی چی غیب طالبانو کی وقت تیر کرده وی یا طالبانو فکر ولری یا طالبانو سرشناخت ولری حقا خلکو تا ورکول کی گی اسلامی امارت نمیگو تا وقتنا دادا چی دا غم رست بعد مستحقینو تا ورکی اڅور از مخ کې کوم میدان هوایی کې مرسته وشل کېدل جرمني هیواد مرسته کړې هغه خلکو ته ورکولې هغه ول هغه خلکو ته ورکولې چې هغه طالبانو سره وخت کړی او طالبانو کې
زاد الولید هلمن ولایت څخه خبر کوم دا کم کسان چې پر دې غانو کې چیغه وبغاری وی چې مشته مرسته نه را رسیږي مشته دا مستحق کسانان ته نه ویشي دا غلطه خبره ده د وزې امارت ته خلکو نوم ور بده وروره ټول مستحق کسانان ته د امارت ته مجاهدینو په واسطه سره رسیږي
السلام علیکم زه د ازادۍ رادیو ته سلام وایم کارکونکو ته د غزنی د ولایت مکر د ولسوالۍ د کوبند د منطقې خبره کومه باید مو دا پیام دی طالبانو مشرانو ته ورسوي چې د کوبند منطقې ته هیڅ توجه نه ده سوې خلک ډېر در بدر دي لوښکي سر مخامخ دي وسلام
سلامونه وړاندې کوم د ازادۍ رادیو ته چې زموږ پیغام نشر کړي د پکتیکا ولایت د سوادي هاموزي د معلمانو د شپږو میاشتو معاشات پاتې دي نه دي اجرا کړي کله وایي چې بودیجنسته کله وایي چې رپوینې دراغلې کله څوایي کله څوایي متبانی کوي مو زامتونه کړي د شپږو میاشتو معاشات مو بندې نه هجره کوي له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ
دا وسله پارس مالخوا هم دومره زما هم کران نورو خبرونه کی درسره.